ستړي مې شګرانو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ په نیغه دوام لري. نن د زیارت ورځ کال 2013 د دسمبر د میاشتې شلمه نیټه ده. وخت شوې په پښتونخوا کې د ماښام شپږ بجې، په کابل کې دی 5 نیمې، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سحر 8 بجې دي. د وایس اف امریکا ډیوا په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زما هوش چلیل
او زه بارکوال میاخیل
هرکلی وایو، او اډم بي ستاسو پام راګرځو د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سټکو ته.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب وایي افغانستان یو خپلواک هیواد دی، او د یو خپلواک هیواد په توګه بل هیڅ یو هیواد او اشخاصو ته دا حق نور کوي چې په افغانستان کې د یو نوی حکومت پر پلان له چا سره خبرې وکړي.
پاکستان وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغانانو ترمنځ د خبرو ملاتړ به جاری ساتي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي د پاکستان سینیټ ته ویلي:
Mr. Chairman, the decision lies with the citizens and the leadership of Afghanistan. They have to sit and reconcile. They have to coexist. We can only facilitate, and that we are.
د امریکای ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي داعش په شام کې کلکه ماتې خوړلې او نور به امریکایي پوځونه له شامه باسي، خو سپینې ماڼۍ او پینټاګان ویلي چې خپل پوځونه یوازې له هغو سیمو باسي چې داعش ډله پکې له منځه وړل شوې ده.
قدرمنو اوریدونکو دا او یو شمیر نور رپورټونه دي وار په وار به وړاندې کوو، خو اول غوښ شه د خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب وایي افغانستان یو خپلواک هیواد دی، او د یو خپلواک هیواد په توګه بل هیڅ یو هیواد او اشخاص دا حق نه لري چې په افغانستان کې د یو نوی حکومت پر پلان له چا سره خبرې وکړي. پر خپل ټویټر پاڼه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ ښاغلی محیب لیکلی: د افغانستان خلک د یوې تلپاتې سولې پلویان دي، نه د داسې یوې معاملې چې د افغانانو قرباني پکې له پامه وغورځول شي. ښاغلی په خپلو څرګندونو کې د کوم هیواد یا فرد نوم نه دی اخیستی چې څوک په افغانستان کې د نوي حکومت خبرې کوي، خو تېره ورځ په رسنیو کې داسې راپورونه راغلي وو چې د امریکایي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ د عرب اماراتو په خبرو کې له طالبانو سره د لنډمهاله حکومت پر جوړولو هم خبرې شوې دي. امریکا، پاکستان یا طالبانو لا دغه لوړپوړ افغان چارواکو په څرګندونو خپل غبرګون نه دی ښودلی.
او د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر بیان خغری ډاکټر محمد فیصل هیلا ښکاره کړی چې د سولې د روانو خبرو تر د لارې به افغان شخړه په سوله ییز ډول هواره شي، او پاکستان به افغانستان کې د امن دپاره هر هغه کردار ادا کوي چې له وسه وي. اسلام آباد کې د زیارت په ورځ مطبوعاتو ته د ونیز احوال ورکولو په وخت خارجه بیان ویلي: د طالبانو په اړه مو همیش واضحه کړې ده چې زموږ اثر پرې محدود دی، خو افغانستان کې به د سولې هڅو کې تر خپله وسه ښه کردار ادا کوو. واشنگتن او کابل وخت په وخت پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنوي او دریځ لري چې طالبان افغانستان کې د پاکستان په لمسولو ورانکاري کوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي افغانستان کې د روانې نامنې مسؤلیت د افغان حکومت په غاړه دی.
د پاکستان مرکزی کابینه د کورونو چارو وزارت ته امر کړی چې د قومي اسمبلی د دوو غړو محسن داوړ او علي وزیر نمونه د سفری بندیز له لیسټه وباسي. تیر ورځ محسن داوړ تور لګولی و چې حکومت د پوز په فشار د هغه علي وزیر نمونه د سفری بندیز لیسټه اچولې دي. نور تفصیل زموږ همکار شعیب زاده راوړي.
نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د مرکزی کابینې غونډه کې د نورو معاملو ترڅنګ د محسن داوړ او علي وزیر د نمونو د سفری بندیز په لیست کې په شاملولو هم خبرې شوې. سرچینې وایي چې کابینې امر کړی د هغوی نمونه باید په سمدستي توګه د ای سی ایل نه وویستل شي. په کورونا چارو کې د مملکت وزیر شهریار اپریدي د پاکستان د سنټ د بشري حقوقو کمیټې غونډې ته د شروع په ورځ ویلي چې څوک د ریاست ادارې چیلنج کوي نو حکومت به پر ضد ضرور ګامونه اخلي. نوموړي دا سپیناوی نو کړی چې د قومي اسمبلی د غړو د ریاست پر ضد څه ګامونه اخیستي دي. د سنټ د غونډې ته محسن داوړ هم وربلل شوی. هغه غونډې ته ویلي چې د نومبر په 1 دېرشمه نیټه د پښتونخوا د پولیسو د مشر په امر د کم اف آی آر له امله د دوی نمونه په ای سی ایل کې اچول شوي، په هغې کې دوی د مخکې نه ضمانت ورکړل شوی دی. محسن داوړ او علي وزیر د نومبر په 1 دېرشمه نیټه د پېښور د باچا خان هوایي ډګر دوبۍ ته تلل، خو له هیواده بهر د تلو اجازه ورنکړل شو او ورته ویل شو چې د دوی نمونه په سبابۍ کې د دوی پر ضد د شوی اف آی آر لامل په ای سی ایل کې اچول شوې دي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
پای شمالی وزیرستان کې د تیل په د تیلو یا پېټرول پمپونو مالکانو کار بندیز کړی او وایي د ضربه زب عملیات په محل په سیمه کې 15 پېټرول پمپونه په مکمل ډول تباه شوي او شپږ 50 کروڑ روپۍ تاوان ورته اوختري. د پمپونو د اتحادیې مشر رقیب ګل وایي حکومتي واکمن یې د تاوان په مرسته غور نه کوي ځکه دوی په کار بندیز کولو مجبور شو. په شمالي وزیرستان کې د کال 2014 په نیمایي کې ضربه زب عملیات پیل شوي او د سیمینا د لکونو په شمیره کې خلکو کډې کړې وي. ګلوایي ځای انتظامی ورسره د غتاون منلې او لوړپوړو چارواکو ته یې د دوی سپارښتنه کړې چې د خلکو مالی مرستې وکړي.
د افغانستان د اجرایه ریاست چارواکي وایي د افغان سولې لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله سره په ابوظبي کې د سویو خبرو په تړاو معلومات شریک کړي دي. زلمی خلیلزاد د دسمبر په 12 او 13 له طالب استازو سره د پاکستان، عربي اماراتو او سعودي عربستان د استازو په موجودیت کې مسلسل د افغانستان د سولې پر بهیر بحث او خبرې وکړي. په اماراتو کې د سولې د خبرو په بحث کې د ګډون لپاره د افغان حکومت رسمي پلاوی هم ورغلی و خو له دوی سره د طالبانو استازو نه دی لیدلی. امریکا په متحده عرب اماراتو کې د سولې په اړه خبرې ګټورې بللې دي. ټاکل شوی چې له دغو خبرو د مثبتو نتیجو ترلاسه کولو لپاره بل مهمه غونډه د راتلونکي میاشتې په 15 نیټه د سعودي په پایتخت ریاض کې وشي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تر پرونی ټویټ وروسته چې وایي داعش په شام کې ماتې خوړلې، د امریکای حکومت پرون ناوخته اعلان وکړ چې له شام خپل پوځیان باسي. نور تفصیل زموږ د همکارې وژمې جالوان په رپورت کې.
د امریکا سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس لخوا د صدر ډونالډ ټرمپ لخوا وروسته څرګندونه چې په دې حقله وضاحت غوښتل شوی دی چې د جګړه ځپلي هیواد شام یا سوریانه یې امریکایي پوځ د راوتلو فیصله کړې او دا چې څنګه یې داعش پر ضد جګړې کې کامیابی اعلان کړې. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ خپل ټویټر اکاونټ د دې ټویټ کولو سره چې په شام کې داعش ته ماتې ورکړې ده د ډیرو دفاعي او سفارتي چارواکو حیرانولو باعث شوی. دغه ناساپی سرګندونې یو شمېر پوښتنې هم رابرسیره کړي چې وایټ هاوس او پینټاګون چارواکي دي د صدر د ټویټ او ویناو وضاحت وکړي. د وایټ هاوس مطبوعاتي سیکرټری سارا ساندرز هکبي ویلي دي چې د امریکایي پوځیانو د راوستلو پړاو ځکه پیل شوی دی چې شام لپاره کمپین چې دی هغه لا هم دوام لري او دا چې داعش ته ماتې ورکولو معنا دا نه ده چې د شام نه ائتلافي ځواکونو پوځي عملیات تړل کیږي. د صدر ټرمپ لخوا د دې ناساپي سرګندونې په عکس العمل کې په دغه سرګندونې نه یوازې نیوکې شوي بلکې ډیرو د ګډوډۍ احساس هم ښکاره کړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ویلي چې دغه فیصلې نه یوازې ائتلافي هیوادونه حیران کړل بلکې په خپله وایټ هاوس کې انتظامی چارواکي هم حیران دي. نیویورک ټایمز په نننې اداریا کې لیکلي دي چې د شام نه د امریکایي پوځیانو د ویستلو فیصله اندېښنې راپورته کړې دي او دغه فیصله په منځني ختیځ کې امریکا او د نوي بې باورۍ زنی کړي.
د چین خارجه وزارت نن ویلي دی په چین کې غیرقانوني توګه کار کولو په جرم کې یو کینیډایي خزه ته انتظامی سزا ورولې ده. کینیډا ویلي دی چې دا درېمه کینیډایي خزه ده چې په چین کې نیولې شوې ده. نن خبریالانو سره خبرې کولو په وخت خارجه وزارت ویان دی د نیولې شوې کینیډایي خزه په جنګلو د سارا مکلیور په توګه کړې ده خو د سزا په اړه نور تفصیل نه دی وړاندې کړی. د دسمبر په لومړۍ نیټه په کینیډا لخوا د چین د رابطو یا ټیلیکام یو ستر مشر د امریکا په وارنټ نیولې شو او د دې لږ وخت وروسته چین دوه کینیډایي وګړي په چین کې نیولې.
د مکسیکو هیواد په باها کالیفورنیا ایالت کې چارواکو درې مشکوک کسان چې واشه هم پکې شامل دي نیولې دي. پر دوی هلته د منځنۍ امریکې د میشتو دوو تنو مهاجرینو د وژلو شک دی چې مړی د تیر اتوار په ورځ په سرحدي ښار تجوانا کې موندل شوی وو. پولیس چارواکي وایي د وژل شویو مهاجرینو عمرونه د 1800 او 1900 کلونو ترمنځ دي. وایي دوی د تیر اتوار په ورځ له خپل استوګنځي وتلي په یوه کوڅه کې روان وو. ورباندې برید سوی چې وایي په ظاهره د غلا یا شوکې کومه هڅه ښکاري. وژل شوي ځوانان د منځنۍ امریکې د هونډراس هیواد له هغو زرګونو مهاجرینو څخه وو چې په خپل هیواد کې د تشدد او بیروزګارۍ له امله راتښتېدلي او په امریکا کې د پناه اخیستو په نیت په سرحدي ښار تجوانا کې میشت دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، د ډیوا ریډیو لومړنۍ ماجګرنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاته برخه کې یو شمیر رپورټونه درته لرو، له موږ سره اوسئ. په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب ویلي، افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د یو خپلواک هیواد په توګه بل هیڅ یو هیواد او اشخاص دا حق نه لري چې په افغانستان کې د یو نوي حکومت پر پلان له چا سره خبرې وکړي. دا چې د دې خبرو څه معنا ده، په دې اړه د ډیوا ریډیو خبریال حقمل سادات روان همدا شیبه له کابل را سره د ټلیفون په کرښه دی. حقمل صاحب، هر کله درته وایم.
ډیره مننه میخې سپاتم، سړی مشکور ودان.
خیر یوسی، که د حمدالله محیب د دغو نویو څرګندونو په اړه جزئیات راکړئ، چې آیا د دې خبرو اشاره چاته ده؟
نو لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویلې، حمدالله محیب چې د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر سلاکار دی، تیره ورځو کې په دوبۍ کې د امریکایي چارواکو او د دوبۍ چارواکو سره هم لیدلی وو. د بیا په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکل چې سوله راتلونکي ده. نو داسې هم ویلي وو چې داسې زره هم کېدای نه شي چې د افغانستان تېرې کړنې باید تر پښو لاندې شي. اوس حمدالله محیب چې افغانستان ته را رسېدلی دی او د دې سره په څنګ کې د امریکایي استازی زلمی خلیلزاد هم راغلی دی. داسې ویل شوي دي چې د رئیس جمهور او د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله سره یې ناسته ترسره کړې ده او په دوبۍ کې د درې ورځېنۍ غونډې وروسته یې دغه معلومات په افغانستان کې د افغانستاني چارواکو لوړ پوړو چارواکو سره معلومات شریک کړي دي. او دا معلومه شوې نه ده چې په دغه کې کوم معلومات شریک شوي دي، یوازې ویلې شوي دي چې د ورځنۍ غونډې معلومات شریک شوي دي. د هغې نه وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محیب په خپله ټویټر پاڼه باندې ولیکل چې د داسې هیوادونو چې هغې نوم یاد کړی نه دی، خو یوازې دومره ویلي دي چې بهرنیو هیوادونو ته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې حکومت جوړونه کې لاسوهنی وکړي یا د دوی فرمایشات په افغانستان کې د افغان حکومت ومني. دوی تیره ورځ په همدې سره د سولې عالی شورا د درنشان نوی مشر هغې هم ویلي وو چې سوله راتلونکي ده، خو په ورځ یا په هفته کې امکان نه لري چې سوله راشي، دا وخت غواړي. بلې، نام یې خیل ته
او وسلوالو طالبانو په خپل ویلي وو چې کمی ګنګوسې چې وي چې ګواکې په دغو ناستو کې لنډمهال حکومت او پر اوربند خبرې سوي. د طالبانو دا رد کړی، ویلي چې په دې اړه خبرې نه دي سوي. نو د حمدالله محیب دغه څرګندونې په خپله دغه اندېښنې نه پیدا کوي چې واقعا هم په دې غونډه کې دا خبرې سوي دي که نه دي سوي؟
وګوره، حمدالله محیب چې د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی چې دوی کوم هیواد ته یا اشاره ده یا کوم هیواد ته مستقیما دا خبره دوی کړې ده، خو یوازې په خپله ټویټر پاڼه باندې لیکلي چې بهرني هیوادونه د دې حق یا صلاحیت افغان حکومت نشي ورکولی چې په افغانستان کې حکومت جوړونه کې لاس ولري. خو تیره ورځ وسلوالو طالبانو هم څو اعلامیې خپرې کړې چې لومړی اعلامیه کې دا هم راغلي وو چې په افغانستان کې د اوربند یا راتلونکي ریاستي جمهوري په انتخاباتو کې په اماراتو کې په درې ورځنیو غونډو کې په دې باندې خبرې نه دي شوې. دویمه اعلامیه کې دوی بیا داسې وویل وسلوالو طالبانو چې د ذبیح الله مجاهد له لورې خپره شوې وه، ویلي شوي وو چې دوی په اماراتو کې په درې ورځنیو غونډو کې په دې دو مسئلے دی یواز یادی کڑی وچ په افغانستان کې دی بهرنۍ ځواکونو پر وتلو او پر بندیانو خبر هلته په درې ورځنی غونډو کې خبرې پرې شوې دي او بحث پرې شوی دی.
صحیح، اکمل سادات روان له کابل له تاسو ډیر مننه.
کور ودان، ډیر مننه.
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د پاکستان د بهرنو چارو دفتر ویاند خاغلی ډاکټر محمد فیصل هیله ښکاره کړي چې د سولې د روانو خبرو اترو د لارې به افغان شخړه په سوله ییز ډول هواره شي او پاکستان به افغانستان کې د امن دپاره هر هغه کردار ادا کوي چې له وسې وي. اسلام آباد کې د زیارت په ورځ ونیس احوال مطبوعات و تورکول په وخت دوی دا خبرې کړي. نورې خبرې هم کړي چې حالې زمونږ خبریاله راوی پیر را کوي.
د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی په سینټ کې د وینا په محل اول چې ابو دهبی کې کېدونکې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبري ډېرې اهم وې. دوی زیاته کړه چې په دې اړه به پاکستان خپل کردار لوبوي
او هم بہت سے ایشوز پر ایک پیج پہ ہیں بٹ الٹیمیٹلی دا ڈیسیژن لائز ود دا سٹیزن اینڈ دا لیڈرشپ اف افغانستان.
مش پر ډیرو معاملو یو فکر لرو خو پرې کړه بعد افغانستان مشران او اولس کوي. دوی به یو ځای کیږي او روغه جوړه به کوي. موږ یې یوازې مرسته کولی سو چې موږ یې کوم. شاه محمود قریشی زیاته کړه چې د ولس کاله راهیسې هلته جنگ روان دي او پاکستان غړي چې دغه ستونزې هواري یوازې سیاسي خبرې دي چې نورې تړلې هیوادونه هم اوس تسلیموي. او دوی زیاته کړه چې په دې اړه پاکستان نه یوازې امریکا بلکې طالبان، ایران، چین، عربي امارات او سعودي په اعتماد کې اخستې دي. د دې څخه وړاندې د ونیزه خبرې غونډې سره وینا کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویل چې عرب اماراتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ کېدونکې خبرو کې پاکستان خپل کردار لوبولی او پاکستان له اړخه د بهرنیو چارو وزارت استازي هم برخه اخستي.
پاکستان پلیډ ا رول اس پارت اف ا شیرډ ریسپانسبيليټي ان د میټینګ هیلډ ان یو ای ای.
د افغانستان امن او روغې جوړې د پاره په عرب اماراتو کې کېدونکې غونډه کې پاکستان د شریکي زمواري د برخې پتوګه خپل کردار لوبولی او په دې اړه د پاکستان کردار منل سوی او ستایل سوی هم دی. طالبان خبرو ته تیارولو او پر دوی د اثر په اړه ټی وی ریډیو د یو پښتنې په جواب کې ویان دویل
پاکستان نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارا انفلوئنس نہیں ہے. ہم نے کہا ہمارا لمیٹڈ انفلوئنس ہے. وہی ہم نے ریفلیکٹ کیا ہے.
پاکستان کلا هم دان نه دی ویلی چې پر طالبانو اثر نه لري بلکې ویلی چې پر طالبانو محدود اثر لري او دغه اثر د خبرو په محل سرګند کړی سوی دی. دوی ویل چې پاکستانی مشرانو پر افغان مشرانو او نړیوالی فرورلوی دا خبره واضح کړي چې د افغانانو په مشرۍ کې د امن پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان د پاره د امریکا ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو سره درې ورځنۍ خبري ګټورې او مهمې ګرځولې دي. د افغانستان خبري آژانس په ژواک ته سرچینو د خلې وایي چې د عرب اماراتو په دغه غونډه کې پریکړه سوې چې د افغانستان د سولې په اړه بل غونډه به د راتلونکي جنوري د میاشتې په 15مه نیټه سعودي کې کیږي چې پکې مهمې پریکړې کېدای شي. خو کله چې دغه پښتنه ډیوه ریډیو لاړخه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څخه وسوه نو د دغه غونډې د نیټې او د ځای په اړه د څه ویلو څخه ډډه وکړه. متحده عرب اماراتو کې د طالبانو سره د خبرو وروسته امریکایي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د فوج د سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم تیره ورځ لیدلی وو او د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال آصف غفور خپل یو ټویټر پیغام کې لیکلی وو چې د پاکستان سرلشکر امریکایي استازي ته باور ورکړی چې د افغانستان د سولې لپاره کېدونکې هڅو ته به دوام ورکوي. د افغان خبری آژانس په ژواک تر مخه متحده عرب اماراتو کې کېدونکې دغه غونډه کې د پاکستان او سعودي عرب د استازو ترڅنګ د طالبانو د قطر دفتر استازو د طالبانو د مشر ملا هیبت الله نزد د استاذ ملا امیر خان متکی او د حقانی ډلی استاذ کاری یحیا هم ګډون کړی و. د حقانی شبکې د یو ویان د امریکایي ډلې سره د لومړی لیدنه ده. امریکا حقانی شبکه تر اگر ګرځولې او پاکستان هم دا تورونه دي چې په افغانستان کې برت کوونکې د دغه ډلې نه یوازې ملاتړ کیږي بلکې دوی دلته پټې ځالې هم لري. خو پاکستان هر کله دغه تورونه رد کړي او ویلي چې د تراګرو په ضد د عملیاتو په نتیجه کې ټول تراګر د پاکستان څخه شړل سوي یا وژل سوي دي.
I'm going to tell you how it works.
Ka mobile phone, iPad, ya computer da saravi, no VOA diva pa internet hum katale au aure deshe.
I'm going to tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
دیو ریډیو ته غوړیاست. اسوسییټډ خبری ایجنسی په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې پاکستان د پیسو د غیر قانون انتقال د مخنیوي ادارې اف ای ټی ایف د تور فیرست نه د بچ کېدلو لپاره ګامونه پورته کولو ته تیار شوی دی. خو څېړونکي وایي چې پاکستان اوس هم له دوو چیلنجونو سر مخامخ دی چې یو د اف ای ټی ایف له خړ لیست نه د ځان د ایستلو او بل د پیسو له نړیوالې ادارې یا آی ایم ایف څخه د مرستو ترلاسه کول دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو د خبریال احسان محمد خان په رپورت کې اورو.
سړنکار پروفیسر منظور پوینا دغه د اف ای ټی ایف نوم لړ څخه وتلل او د آی ایم ایف له لوري مالی کومک په لړ کې دواړه چیلنجونه د پاکستان د موجوده حکومت لپاره لوی ازمیښتونه دي چې په وخت د دغه چیلنجونو څخه وتلل د یو شمیر اګامونو عملی کولو سره تړون لري.
او سیاسی طور شدانو دا غی خپل اثرات لري کشری هغه خلکو ته عوامو ته او خاینو عوام به پاغي باندې خپکان لري. یو منتخب حکومت دی دا زمواری په پراته ده چې دا معاشي کوم چیلنجز دی خلکو ته عوامو ته پاکستان حکومت ته دا د دوی زمواری دی په سر ده چې دی به ځانو باشي. خو سیاسی پروګرام او معاشي پروګرام دواړو کې فرق دی. نو هغې ته به خپل سیاسي پروګرام باندې نه ودرېږي، هغې کې به بدلونونه راولي کنا په خپلو خبرو ولاړی شو کې هغه خو سیاسي نارې دي او د میدانی حقیقتونو سره کم تعلق دی. نو دغه به ونه کړی شي. بیا
دا وخت چې پاکستان کې د بارنیو اثارو د کمیز لواجی د ډالر په مقابله کې د روپۍ زور او بیا هم پریوتی او د اقتصاد د کړکیچ لواجی په مجموعي توګه د خساري سره مخ دی. د دفاعي چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په وینا د غیر قانوني پیسو تګ راتګ او یا د ترهګرۍ لپاره د فنډونو او مالی کومک په لړ کې د نړیوالې ادارې دغه فشار په پاکستان نور هم سیوا کېدای شي. خو دې ګڼي په یو لار دغه فشار کمیدو امکان هم موجود دی او هغه د پاکستان له لوري د افغان سولې په لړ کې د دغه کردار سره تړلې دی.
کچری د افغانستان خبرې ترې د امن باره کې پاکستان چې کوم کردار ادا کوي که دغه سر ته ورسی او د اپریل نه وړاندې وړاندې د افغانستان باره کې څه فیصله وشي نو بیا خو پاکستان به یو طرف ته خو به سو اندرونی تور چې کومې خرچې کوي په هغه کې به سبا چت راشي. دویم طرف ته چې کوم تورونه په دوی باندې د فاینانشل ټاسک فورس لګي هغه ته به هم وزګار شي. او دریم طرف ته به دا وي چې د امریکې د طرفه به پې فشار کم شي، د یورپ د طرفه به پې فشار کم شي. البته دا ده چې پاکستان کې کومې ستونزې دي، هغه ستونزې خو په خپل ځای باندې موجودې دي او په هغې کې اضافه هم کیږي. اوس راتلونکي وخت به وایي راتلونکي کال کې دغه د پاکستان لپاره ډېر زیات مهم دی.
د موجوده حکومت له لوري چې د اقتصادي وضعیت ښه کولو لپاره د دغه هڅو په ترڅ کې د نړیوال مالیاتي ادارې آی ایم ایف سره خبرې اترې لا تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. خو د پاکستان له لوري د آی ایم ایف په خودلی شرطونو باقاعده توګه د کومک او قرضونو لپاره په رسمي توګه خواست هم جمع کړی شوی. د پاکستان له لوري چې د آی ایم ایف دغه منلي شرطونو په اکله کوم تفصیل نه دی څرګند کړی شوی، خو ځینې راپورونه داسې وایي په دغه کې یو شرط د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیا نور هم کمول شامل دي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده voadnews.com.
ګران اردوونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا یو ساده خبری خپرونه ده چې د واشنگټن ډی سي سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. د اورګزی ضلع ځایي تاجرانو دکاندارانو د انتظامی هغه وړاندیز نه انکار کړی چې په مارکیټونو کې به سیکیورټي کیمرې لګوي. په دې باندې نور تفصیل لپاره دا وخت د ډیوا خبریال ابراهیم شینواری صاحب موږ سره د ټلیفون په لاین راغلی. ستړي مشي شینواری صاحب. شینواری صاحب، دا چې کومه فیصله کړې و انتظامی دینه د تا دکاندارانو چې انکار کړي، په دې اړه نور تفصیل سره تاسو سره.
دا تقریبا دوه درې ورځې وړاندې د اورګزی ضلع انتظامی چې څومره الته مارکیټونه دي، الته روسیل دي، کلایا دا خلجو دي، دا ټول مارکیټونو کې چې کوم دکانداران دي، تاجران دي، هغه ته ویلو چې تاسو به د دکانونو دننه او د مارکیټونو دننه سکیورټي کیمرې او سره واک تھرو گیټ چې کوم دا برقی دروازې دي، دا به د امنیتي اندېښنو له خاطره تاسو قوي او د دغه مصرف چې دی هغه به هم دکانداران تاجران اوچتوي. او دا ورته ویلو چې دا به تاسو د دغه سیمې د اجتماعي د ذمہواري د مادې لاندې کوم چې د اف سی آر یا فرنټیر کرایم ریګولیشن یو ماده و د هغې لاندې به دا ذمہواري تاسو ترسره کوئ. د دغه امر په ضد باندې ځایي تاجرانو او دکاندارانو دور دې خپل کاربندیز کړای وو، دور دې پوری چې ټول چې کوم د غلجو دې د مشتي میله دا کلایا دا فروسیلو میله دا ټول دکان تل شو او دې جهان خپل ټول دکان تړلې او هغه ویلو چې څنګه د علاقې چې دې څنګه دا ډېر موده سره غره نه ځپل شو وي، خو هغه توان نه لري چې دا سي اضافي مزرفونه برداشت خپل دا چې په قوالی علاقې په خیبر پختونخوا کې زم کې دوه نفس دا فرنټیر کرایمز ریګولیشن قانون یا ریګولیشن هم ختم شوی او د دې چې څومره مادي دي هغه موږ غیر موثر دي. اوس ډیسټریک ایڈمنستریشن چې هغه دا اختیار نه لري چې ځایي تاجرانو نه یا ځایي اوسیدونکو نه اجتماعي سیمویز د مواري لاندې داسې تقاضا وکړه. نو نن بیا خبرو اترو نفس دغه واړه مارکیټونه هم پرانیستای شو، دغه کاروبار هم بیا بحاله شو او بحاله کړی شو. خو دوه دې دغه واړه دکاندارانو تاجرانو څومره چې هم اورګزی دلې تجارتي مرکزونه دي هغه احتجاجن خپل روزګار تړلی وو.
ډېر ډېر مننه ابراهیم شینواری صاحب تاسو.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
درمن اردوونکو، وایس آف امریکا ډیوا یو ساده خبری خبرونه دوام لري. عددی رستو به تاسو هلوی پروګرام اوري چې قربه وي. زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب دوی به د افغانستان کې د امن چې کوم پروسه ده یا افغان پیس پروسس په دې اړه باندې خبرې ترې کوي. چرته ځای ما ډیوا ریډیو سره اوسه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اردن کو وائس آف امریکا ڈیوا یو ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري عظیم محوش چلی
او زه بارکوال میاخیل
یو ور بیا خوښ شه د اوس وخت مهمو خبرونو سټکو ته
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب وایي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د یو خپلواک هیواد په توګه بل هیڅ یو هیواد او اشخاص دا حق نه لري چې په افغانستان کې د یو نوي حکومت پر پلان له چا سره خبرې وکړي
او پاکستان وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغانانو ترمنځ د خبرو ملاتړ به جاري ساتي د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي د پاکستان سنټ ته ویلي
مستر چیئرمن د ډیسیژن لایز وذ د سټیزن اند د لیډرشپ اف افغانستان دی هاف ټو سټ اند ریکنسایل دی هاف ټو کوایگزیسټ وی کین اونلی فسیلیټیټ ات دټ وی آر
او د امریکای ولسمشر ډانل ټرمپ وایي داعش په شام کې کلک ماتې خوړلې او نور به امریکایي پوځونه له شامه باسي خو سپینې ماڼۍ او پینټاګان ویلي چې خپل پوځونه یوازې له هغو سیمو باسي چې داعش ډله پکې له منځه وړل شوې ده
قدرمنو اوریدونکو اوس تاسو په همراه ګرځو د خبرونو تفصیل ته
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب وایي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د یو خپلواک هیواد په توګه بل هیڅ یو هیواد او اشخاص دا حق نه لري چې په افغانستان کې د یو نوي حکومت پر پلان له چا سره خبرې وکړي پر خپل ټویټر پاڼه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ ښاغلي محب لیکلي د افغانستان خلک د یوې تلپاتې سولې پلویان دي نه د داسې یوې معاملې چې د افغانانو قرباني پکې له پامه وغورځول شي ښاغلي محب په خپلو څرګندونو کې د کوم هیواد یا فرد نوم نه دی اخیستی چې څوک په افغانستان کې د نوي حکومت خبرې کوي خو تیره ورځ په رسنیو کې داسې رپورټونه راغلي وو چې د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د عرب اماراتو په خبرو کې له طالبانو سره د لنډمهاله حکومت پر جوړولو هم خبرې شوې دي
د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر وایي ښاغلي ډاکټر محمد فیصل هیله ښکاره کړې چې د سولې د روانو خبرو تر د لارې به افغان شخړه په سوله ییز ډول هواره شي او پاکستان به افغانستان کې د امن لپاره هر هغه کردار ادا کوي چې له وسې وي اسلام آباد کې نن مطبوعاتو ته د ونیز احوال ورکولو په وخت خارجه بیان ویلي د طالبانو په اړه همیش واضحه کړې ده چې زموږ اثر پرې محدود دی خو افغانستان کې به د سولې هڅو کې تر خپل وسه ښه کردار ادا کوو
د افغانستان د اجرایه ریاست چارواکي وایي د افغان سولې لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره په ابوظبي کې د سویو خبرو په تړاو معلومات شریک کړي دي زلمی خلیلزاد د دسمبر په 12 او 13 له طالب استازو سره د پاکستان عربي اماراتو او سعودي عربستان د استازو په موجودیت کې مسلسل د افغانستان د سولې پر بهیر بحث او خبرې وکړي
په شمالي وزیرستان کې د پېټرول پمپونو مالکانو کار بندیز کړی او وایي د ضرب عذب عملیاتو په مهال په سیمه کې 15 پېټرول پمپونه په مکمل ډول تباه شوي او شپږ 50 کروڑ روپۍ تاوان ورته اوختري د پمپونو د اتحادیې مشر رقیب ګل وایي حکومتي واکمن یې د تاوان په مرسته غور نه کوي ځکه دوی په کار بندیز کولو مجبور شول
د ولسمشر ډانلډ ټرمپ تر پرونی ټویټ ورسته چې وایي داعش په شام کې ماتې خوړلې د امریکای حکومت پرون ناوخته اعلان وکړ چې له شام خپل پوځیان باسي د سپینې ماڼۍ ویان دی سارا سینډرز ویلي د داعش په ضد جګړه دویم پړاو ته داخله شوې او امریکای تر هغه وړاندې له شام د خپل پوځونو پر رایستلو پیل کړی دی سپینې ماڼۍ او پینټاګان بیا په جلا بیانونو کې د دې خبرې سپیناوی هم کړی چې امریکایي پوځونه به یوازې له هغو سیمو ایستل کیږي چې له داعشه پاکې شوي دي
او د چین خارجه وزارت نن ویلي چې په چین کې په غیر قانوني توګه کار کولو په جرم کې یوې کینیډایي ښځې ته انتظامی سزا اورولې ده کینیډا ویلي چې دا درېیم ښځه ده چې په چین کې نیولې شوې ده
او وروستۍ خبر دا چې د مکسیکو هیواد په بها کالیفورنیا ایالت کې چارواکو درې مشکوک کسان چې واشه هم پکې شامل دي نیولې دي پر دوی هلته د منځنۍ امریکې د میشتو دوه تنو مهاجرونو د وژلو شک دی چې مړی یې د تیر اتوار په ورځ په سرحدي ښار تجوانا کې موندل شوی وو پولیس چارواکي وایي د وژل شویو مهاجرینو عمرونه د 1800 او 1900 کلونو ترمنځ دي وایي دوی د تیر اتوار په ورځ له خپل استوګنځي وتلي په یوه کوڅه کې روان وو چې برید ور باندې شوی او په ظاهره د غلا یا شکې کومه هڅ ښکاری.
ایرانی میډیا ویلي چې د تیر نه پورس په اسکول کې لګیدلې اور لامل د جنکو وژنه خای چې هوا دی د کال 2012 کې هم داسې شوی یو پی خیرستو داسې حفاظتي اقدامات کولو کې ناکام شوی چې داسې پیخو مخنیوي وکړي. د ایرانی مطبوعاتو تر مخه د سیستان صوبې په زاهدان خار کې د جنکو په یو اسکول کې لګیدلې اور لامل د درې جنکو وجودونه 90% سوځېدلې وو. رپورټونو تر مخه د پیښو وروسته دا جنکې په فوري توګه هسپتال ته رسول شول چرته چې څو ساعت وروسته دوی خپل ژوند وبیلو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
او اوس بیا هم ځینو رپورټونو ته ستاسو پام راګرځو. د امریکې حکومت اعلان کړی چې داعش په شام کې کلکه ماتې خوړلې او نور به امریکایي پوځونه له شامه باسي. خو سپینې ماڼۍ او پینټاګان ویلي چې خپل پوځونه یوازې له هغو سیمو باسي چې داعش ډله پکې له منځه وړل شوې ده. نور تفصیل زموږ د همکار بختور شاه په رپورټ کې اورو.
دا په وایټ هاوس کې لکه د نور کله په سیر یو عام ورځ وه چې صدر ټرمپ په ټویټر دغه حیرانوونکی پیغام خور کړو. منګه آی ایس آی ایس ته ماتې ورکړي دغه زمونږ هلته د پاتې کېدو یوازنی کار وو. د دغه پیغام سره د ټولو چارواکو کارونه تیز شول. مرستیال صدر مایک پینس د دفاع د وزیر جیم میټس سره د لیدلو لپاره پوځي مرکز پینټاګان ته ورغلو. خو د خبریالانو د پوښتنو اورېدلو نه یې ډډه وکړه. پوښتنې کېدلې چې واقع هم صدر ټرمپ د شام نه د عسکر وستلو امر وکړو. دفاعي مرکز پینټاګان اخر دغه پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې رښتیا هم د امریکا پوز د شام نه کور ته روان دي. دا خبر په کانګرس کې هم یو شمیر غړي حیران کړل. تر دې چې د صدر ټرمپ نږدې د پارټۍ ملګري هم په دغه فیصله ګوته په خوله پاتې شول. لانسی ګراهم د صدر ټرمپ د ریپابلیکن ګوند سېنیټر دی. وای زبلومړې دا معلوموم چې دا څه قیامت جوړ شو. پخوانی صدارتی امیدوار او د ریپابلیکن ګوند سېنیټر مارکو روبیو هم د صدر ټرمپ په دغه فیصله ډیر په قهر دی او وای نه پوهیږم چې دته دغه مشوره چا ورکړه. که هر چا ورکړی وي خو دغه یو لویه غلطي ده او که بدله نشوه نو له بده مرغه مونږ ټول به تاوان ورکو. چارواکي وای په شام کې جنگیدونکي نږدې 2000 امریکایي عسکر امریکا ته را روان شوي دي چرته چې هغوی په یوه کړکېچنه مبارزه کې ښکیل وو. امریکایي عسکر په شام کې یوازې د آی ایس آی ایس په ضد نه جنګېدل بلکې د روس د پوځونو او د صدر اسد د پلوي ایرانی عسکرو لخوا هم د خطرو سره مخ وو. د دغه دواړو هیوادونو لخوا صدر بشار الاسد ته ملاتړ ترلاسه دی چې اوس به ډیر په ازادۍ سره د امریکا د ګټو په ضد جنګېدل تیز کړي. هر څه که صدر ټرمپ د شام نه د امریکایي عسکرو د وستلو فیصله کړي. تیر هفته د امریکا وتلی چارواکو خبرداري ورکړی وو په شام کې د داعش ختمولو کې بلا وخت لګي. دوی ویلي وو چې اوس هم د 2000 نه زیات وسلوال د خپل خودسره اسلامي امارت ته بچ کولو لپاره په شام او خواوشا سیمو کې په درنه وسله سنبال دي. بریټ میک ګرګ د امریکا ځانګړی استازی دی. د صدر ټرمپ دغه فیصلې سره متفق نه دی او وایي دا به ډیره خطرناکه خبره وي چې موږ د خودسره اسلامي امارت ته ختمولو سره سم د دغه ځایه خپل پوځونه وباسو چرته چې د داعش جنګیالي وسم پټ دي. خو د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي په شام کې د خودسره اسلامي امارت خطرې له منځه وړلې شوې دي. خو پوښتنې دا پورته کیږي چې د شام نه د وتلو وروسته به د امریکا په ملاتړ کې جنګیدونکي کورد ملیشا عسکر د چا په ډاډ جنګیږي څوک چې د ترکی لخوا د دړکو سره مخ دی او ترکی د غډله ترهګر غني. هر څوک په امریکا کې دننه او بهر سیړونکو د صدر ټرمپ په دغه فیصله حیران دي. خو نو موړي د خپل فیصله دفاع کړي او ویلي دي شام کې د دوی مشن د داعش په ختمولو سر ته رسیدلې.
We've beaten them and we've beaten them badly. We've taken back the land and now it's time for our troops to come
back home. داعش لمات ورکړي او ډیره بده ماته مو ورکړې ده. منګه د هغوی له قبضې نه ټوله سیمه بیرته اخیستلې او اوس وخت راغلی دی چې منګه بیرته خپل کور ته راشو.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویبپانه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپانه پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
وایس آف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. سو شبو کې به هلو وی پروګرام پیل شي. اپیر زبر شاه به د پروګرام کوربوي او دوی به افغانستان کې د امن چې کوم پروسه د افغان پیس پروسس په اړه به خبرې ترې کوي. تاسو هم د ټلیفون د لارې پروګرام کې برخه اخیستی شئ. اوس وړاندې کوو یو بل رپورټ. په پاکستان کې د بشري قاچاق په اړه قانون سازي نشوالی له وجې په دغه کار کې ډېر زیاتوالی راغلی او نه یوازې د پاکستان دننه بلکې بهر هم قاچاق روان دی. یو تفصیلي رپورټ په دیوه خبریال عبدالرزاق وړاندې کوي.
د ماهرینو په وینا پاکستان کې د انساني سمګلینګ په اړه جامع قانون سازي د نشوالي له وجې داسې قسم جرمونو کې سیواوالې راغلي دي او دا چې ماشومان، زنانه او نارینه نه یوازې د پاکستان د نن سمګل کیږي بلکې په بیلابیلو طریقو سره بهرنی دنیا ته هم انساني سمګلینګ روان دي. د پیښور سره تړاو لرونکي ستر صحافي عقیل یوسفزی وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وویل چې انساني سمګلینګ په ملکی او غیر ملکی کج د ترهګرۍ سره هم تړاو لري او کوم خلک چې د ملک دننه یا بهرنی دنیا ته سمګل کیږي نو اکثره پکې د ترهګرۍ پیښو کې استعمال شي. هغې دا هم وایي چې د انساني سمګلینګ له وجې د نړۍ نورو ملکونو سره تعلقاتو ته زیان رسي.
خیبر پختونخوا ته، بلوچستان ته او اکسپارټا چې ده دې کې د هیومن ټرافیکینګ ول ایشو چې کوم ده د بنیادی طور له د ټیرریزم یا د اکسټریمیزم سره هم ریلیټډ نه. په دغه ول باندې پاکستان کیس چې ده نو هغه له خطرناک هم ده او کمپلیکس هم ده چونکه دلته کې ټیرریزم چې ده دغه یو ډیر غټ کړی چلیدلې ده. هغه سلسله چې دغه وسوم جاری ده د پټا مثال ورکول شو چې اوس خبر پتون خو ایسا ده چې دا غینه خلک چې دي هغه افغانستان ته تللی او کو یو طرف ته دا غینه نتورکینګ خو دا غینه نتورکینګ هغه لینک کیږي بنیادی طور نه د ایران سره زمنګ چې کوم تعلقات خراب دي هغه کوم بنیادی خبره ده چې د بلوچستان په لار باندې ایران ته بیا د ایران نه چې د ترکی ته بیا دا غلار نه چې د بیا یورپ ته زیاته سو ګوري کوم کشیدګی چې وي با د الته کې مړی وشي.
نو موړی وینا ده چې د انساني سمګلینګ په ذریعہ د یورپی ملکونو خلکو په داعش کې ګډون کړي دي او وس دغه خلک د نړۍ په مختلفو ملکونو کې ترهګرۍ واقعیاتو کې برخه اخلي.
سو ګوره د یورپ مثال هم شته په دې کې چې د داعش موږ کله ذکر کوو دا غد خورېدو یا په مختلفو ملکونو کې چې داعش څومره یو اثر رسوخ یا یو اهمیت اختیار کو هغه هم د یورپ نه دغه کم خلک چې راغلي دي په زرګون په تعداد کې او په شام کې او په عراق کې داعش جوین کړي او بیا ډېر خلک چې دی هغه افغانستان ته هم لاړو. نو کوم موږ دې ته په هغه غټ پریم کې وګورو نو ښکاري داسې چې د صرف د دې طرفه د سنټرل ایشیا نه یا زمونږ د پاکستان یا د ایران دا مسله چې ده دلته کې چې د سر موجود نه ده بلکې د یورپ نه چې کم بیا افریقا ته کم لینکس راغلي دي کم روټس راغلي دي نو باقي کوم د ټیرریزم سره ریلیټډ کوم خلک چې خاص کر د داعش کوم شورا له نغ ښکاري داسې چې هغه خلک کوم د دغه مسلې د لارې چې دی هغه ته رسیدلي دي.
د ماهرینو وینا ده چې موجوده وخت کې د پاکستان نه په غیر قانوني طریقو سره خلک د صوبه بلوچستان د لارې ایران او روس ته یورپ ته سمګل کېدل شي. په دې اړه د یادې صوبې سره تعلق لرونکو قانوندان مشتاق احمد قاضي وینا ده چې د بلوچستان ډیرو علاقو کې لیویس سکیورټی فورسز ډیوټي کوي او دا چې داسې قسم جرمونو مخنیوي په اړه د هغې څخه خاص تربیت نه دی شوی. هغې دا هم وایي چې زیاتره د صوبه پنجاب خلک په غیر قانوني توګه ایران د لارې سفر کوي.
بلوچستان کے بیسکلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کار خو روان دے لیکن بلوچستان کے 90% ایریا لیویز لاس کے دنوں 10% پولیس دنوں لیویز کے اگر کیپیبلٹی نستا کہ دا سنگ دا ہیومن ٹریفکنگ ٹریس کے اور دا ہیومن ٹریفکر بیسکلی آرگنائز دے اور لیویز فورس داس دے مطلب دا اثر دا سے شیا نستا کہ اگر مقابلہ کرے بیا مطلب ایف آئی اے چیک پوسٹ دے انٹرنل انویسٹیگیشن ایجنسیز دے اس ما دا وینا تھا کہ مطلب انٹرنل ایجنسیز کوآرڈینیشن اس سودا انشاءاللہ ختم کیجیے.
حسن عباس سوکچ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی واشنگٹن ڈی سی کی پروفیسر دے وائس آف امریکا ڈیو نیوز تے اویل چہ دا انسانی سمگلنگ لواجی معاشرے تا ڈیر زیان رسی او پکار دا چہ دا سی قسم جرمونو مخنیوی دا پارا دا ٹولو اڑخونو جائزہ اغستو رستو یو جامع تک لارا وزکڑے شی.
میری ذاتی رائے میں یہ خیال ہے کہ بانڈڈ لیبر اور سیکس ایکسپلوٹیشن وہ بڑے ہی اہم ایشوز ہیں.
زما پا خیال دا معشومان غلامان جوڑول او حقی نکار اغستل برد فروشی او دا سی نور کارونا ٹولی معاشرے تا نقصان نقصان رسوي مونږ ته دا هم قتل پکار دي چې د انساني سمګلینګ په ترهګری او قومي سلامتي هم اثر دی مونږ وایو چې څومره خلکو ته نشیز مواد ورکول ورستو افغانستان او پاکستان کې په خودکش حملو کې استعمال شوی دي زما دا نظریه ده چې انساني سمګلینګ ته د دهشتګردۍ زمره کې وکتل شي او د دې په ضد تګ لار وځکړ شي د شمیرو تر مخه کال 2018 دوران شپږ زره او څه د پاسه اووه سوه پاکستانی د ایران او ترکی د لارې یورپ ته په غیر قانوني طریقو سره داخل شوي وو په کوم کې چې د زیاتره تعلق د صوبه پنجاب ګجرانواله ډیویژن سره وو د فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی یعنی اف آی اے تر مخه یاد ډیویژن د انساني سمګلینګ ګډ جوړ شوی دی او دغه وجه ده چې اف آی اے دغلته د انساني سمګلینګ مخنیوي لپاره دفتر هم پرانستی دی عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیوه نیوز پېښور
د بلوچستان د کورونا چارو وزیر تیر ورځ ویلو چې په دې صوبه کې په شلو ضلعو کې تر یو لک زیاتې کورنۍ له وچکالۍ اغېزمنې شوې دي په کوټه کې له وچکالۍ څخه د ځپل شویو کروندګرو سره د مرستو او د دوی د ستونزو د حل لپاره د نړیوالې مرستندوی ادارې یوه غونډه شوې ده چې تفصیل یې له کوټې د حمید سمسور په رپورټ کې اورو
بلوچستان چې د سخت وچکالۍ له کبله دلته کرو کرونده له سخت زیان سره مخامخ ده د یو ایس ایډ او نورې مرستندوی ادارې د کروندګرو د ستونزو د حل لاره لټوي د ضلع کل عبدالله د ګلستان د سیګۍ اوسېدونکي یو کروندګر په دې باب ویایي
ته اوبه ډسچارج ډېر دی ریچارج نشته ځکه چې یو بارانونه نشته بارانو د اوبه لاندې دغه سطح لاندې روانه دوم چې کوم دی ډیمونه نشته د ډیم د جوړولو لپاره تجاویز ورک چې باران اکم د باران او بچوي چې هغه موږ شتور کو او برته موږ ومځک ته د هغه ډیسچارج ورک نو ریچارج کزمږ به هغه ډیسچارج هم بچ پو دوم چې کوم دی د زراعت په والاز موږ د مارکیټینګ او دغه بیچ د سمج کم پیداوار پوخ سينو د ایران رایلس انډیا
د یو ایس ایډ د پروژې مشر عبدالرحوب کاکړ وویل چې کروندګر به اوس دلته هغه فصلونه کری چې هغه وبر ډیر کمی غواړي
هغه میوه دلته داغو میوه په بار کې فنډینګ وکړي مثال زیتون دی زعفران دی مثال پسته ده انګور دی انار دی بادام دی موږ ته د داسې بادامو قسم ضرورت ده چې هغه له شل مارچ بعد ګل کوي موږ ته د زیتون د میوې ضرورت دی چې هغه ششه پودې راسي موږ زمیندار ته ورکو او زمیندار لغه څخه ښه فصل واخلي او ښه آمدن ځینې واخلي
د بلوچستان د صوبایي حکومت د کرو کروندې صوبایي وزیر انجنیر مرک وویل چې په بلوچستان کې د باراني اوبو د ذخیره کولو ته ډیره سخت اړتیا ده
زمر د باراني اوبو چې د ازمو ټولې یا په سمندر کې بېږي یا پر لارې او چې د هغه د فارم ډیمونه جوړ کو درې قسمه کښنی کښنی ډیمونه جوړ کو لیکن زمر چشمه او کاریزونه چې د لیکیج ډیم سدي زمر کم چې بیا سمال ډیم زی یا د غټ ډیمونه چې مر جوړو یا ډیلی اکشن ډیم زی د لوی ډیمونه چې د سبیا د چې مزګ ته اوبو زی د مزګ سره د ډیر لاندې بېږي زمر د اوبو لیول رقم نو د باراني اوبو په کار چې مر را کنټرول کو د فارم د صوبا د مرکزی حکومت څخه بخواست کو په دې کې به مر د سیډ سدی جیکا دی دا ګر هغه هغه ډونرز کنټریز دي چې هغه غواړي چې په بلوچستان کې خرڅه وکړي لکه په شته طریقای وکړي
په بلوچستان کې د اتیا پیسو د خلکو اقتصاد په کښت کروندا او لڅاروي سره تړلې دي صوبایي حکومت وی سي دلته چې شل زلې لوچکالي زخه ډيري سختي ځانمنې سوي دي د شلو به هم خلک په ډیر مشکل باندې پیدا کوي حمله دغه کبله د خلکو اقتصاد له ډیر سخت زیان سره مخامخ سوي دي دغه مرستندوی ادارو پر دې لمخه ل یو سل 25 کروندګرو سره مالی مرستې کړي وي پر روان کال کې به اوس له نورو سره هم دغه ډول مرستې کوي چې هغه په کارو کروندا او دغه ډول د څاروي له څنګه سره اړه لرونکو سره دغه ډول مرستې وسی چې دوی پر خپل پښو باندې ودرېږي حمید سمسور وایي سپ امریکا دی ورجو ټلویزیون کوټه
د زراعت په ولم
د دا وایس آف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دا وخت نیخ منی غی تاسو اوري وړاندې کوو یو بل رپورټ د خبریالانو د حقوقو د تحفظ اداري لخوا ریپورټرز ویدر بارډرز لخوا جاری شوی نه رپورټ کې ویل شوی چې روان کال اني کال 2013 کې شپږ د نړۍ کې شاوخوا د شپې ته خبریالان وجل شوی او هم په دې کال کې بیا چې کم خبري اعلان جلونو کې چول شوې دا غوښ شمیره چې دا اخیر کې هم زیاتواله راغله دي په دې باندې یو تفصیلی ریپورت چې کال 2013 د خبري اعلانو لپاره صحافیانو لپاره څنګه وو دا تاسو ته زمونږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي
په اپریل کې د داعش یو ځانوژن کې په افغانستان کې د یو برید په ترڅ کې شپږ ویش کسان ووژل چې نه تنه خبري اعلان وو او دا هغه خبري اعلان و چې د لومړنۍ چاودنې ځای ته د خبر جوړولو لپاره ورغلی و په جون کې یو وسلوال د امریکا په میرلند کې یوې خبری خونې ته ننوت او 15 سیمه ییز خبري اعلانې په ټوپک ووژل په اکتوبر کې د واشنگتن پوسټ لیکوال جمال خاشقجی په ترکیه کې د سعودي په کنسولګری کې ووژل شو د ژورنالستانو په وړاندې ګواښونه په زیاتېدو دي دوی تختول کیږي وژل کیږي او بند کیږي د بی پولی خبری اعلانو لډل څخه ماګاس ایوان وای
ژورنالیست ان ډیموکراسیز ار انکریسینګلی ات ثریټ اند ژورنال
د لسواکې په دې دور کې ژورنالیستان له ګواښونو سره مخ دي او ژورنالیستانو ته په هغو هیوادونو کې چې جګړه هم پکې نشته راپور ورکول په لوړه بیه تمامېږي
د بی پولی خبری اعلانو د معلوماتو لمخې د 2013 کال پوګدو کې لکټر لګا درش پېته مسلکی ژورنالیستان وژل شو دي د ژورنالیستانو لپاره درې خطرناک هیوادونه افغانستان سوریا او مکسیکو دي خو په ژورنالیستانو بریدونه یوازې د هغوی وژلو پورې محدود نه دي د ژورنالیستانو بندي کول هم زیات شوي دي د ژورنالیستانو د ژغورنې کمیټه وایي په چین ترکی او مصر کې تر ټولو زیات ژورنالیستان بندي کړای شوي دي په راپور کې وړاندې راغلی دي چې په میانمار کې د رویټرز دوه خبریالان په اوه کاله بند باندې محکوم کړای شوي دي د ژورنالیستانو د ژغورنې له کمیټې څخه رابرټ مهوني
وایي دوی جنگي جرمونه ښکاره کول او له همدغې عمله د پولیسو لخوا ونیول شول او د اسنادو د پټولو تورونه پرې ولګېدل چې دوی دا کار نه وکړي خو د محکمې د جال په ترڅ کې دوی په زندان کې واچول شول
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ژورنالیستانو ته په وینا کې وویل چې د حقایقو په نلیکلو باندې تاوتریخوالی رامنځته کیږي او جعلي خبرونه تاوتریخوالی زیږوي پوهان وایي په امریکا کې د ولسمشر لخوا د رسنیو پر ضد تل داسې څرګندونې کیږي او د نړۍ نور مشان هم په ورته توګه پر رسنیو باندې بریدونه کوي د رسنیو په برخه کې ځینې مثبت اړخونه هم شته د بیلګې په توګه د ایتوپیا د لومړي وزیر ابی احمد لخوا د نویو اصلاحاتو د عملي کېدو له امله په دغه هیواد کې هیڅ خبریال بندي شوی نه دی په ورته وخت کې بی پولی خبری اعلان وای دا ډول مثبت بدلونونه په یو شمېر نورو هیوادونو لکه اکواډور جنوبی کوریا او ګامبیا کې هم رامنځته شوې دي
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com Twitter @VOADIVA
په شمالي وزیرستان کې د دکاندارانو تر شکایت وروسته چې وایي د ضربیازو عملیاتو په نتیجه کې زرګونه دکانونه تباه شوي وو اوس د دې سیمې د تیلو یا د پټرول پمپونو مالکانو احتجاج او کاربندیز کړی او وایي چې په عملیاتو کې 9 پټرول پمپونه په بشپړ ډول تباه شوي او په دې کې 45 کروڑ روپۍ تاوان شوی دی نور تفصیل پر زموږ همکار حمید الله وړاندې کوي
د آل شمالي وزیرستان پټرول پمپ اسوسییشن د چارواکو لخوا ډیونی واستول شو په شمالي وزیرستان کې به تمام پټرول پمپونه تر هغه احتجاجن تړلې وي تر سوچې د ماویزه په حق لا د دوی غوښتنې نوي منل شوي د اسوسییشن مرستیال صدر رفیع الدین ډیونی واستول
مجله کا مخشه د میشته ماویزانو د ملاب شوی دا پټرول پمپ ته چې کیمه مسمر شوی دی لوړ زړه شوی دی ا دې میشته ماویزانو د ملاب شوی و پر بیا میشته بالو روغلی سے پرانتا لوڑی اے سی ایس سب روغلی یوا پلما بلا خبر بلا خبر ایس می بیا پرن پر روغلی سے جلتا میں خبر وکڑا وسرا اسلام آباد تا لوڑی سے پران منی شرایتا دیکھو جی تو سے پورا ایس پالیسی نو دوتا جڑا شوی دیتا جتا پالیسی جڑا وی بمیر دا مشورہ وکڑا چے 20 تاریخ پرے کمیشتا پالیسی جوڑا نشوا دی می په خبر باندې عمل ونه شو 20 سره نه بعد به پال شمالي وزیرستان شو پټرول پمپ نه می باندې وی می به دغه نه بعد په بنګال شه در نه ور کوي
د شمالي وزیرستان د پټرول پمپونو مالکانو د احتجاج داونه په پیښور کې په یو پریس کانفرنس کې اعلان کړو دوی وايي په شمالي وزیرستان کې یو کم او یا پټرول پمپونه دي او د تمامو پټرول پمپونو کې د زیارت دورز نه تیل خرڅول بند شوی دي د شمالي وزیرستان د پټرول پمپونو مالکان د کال 2014 نه د ماویزې غوښتنه کوي دوی وايي د کال 2014 په مهال د اپریشن ضرب عذاب د پیل کې دورستو د دوی پټرول پمپونه روان پراته دي او دوی د بلابلو حکومتي چارواکو سره په دې حق لا ارزې کړې دي خو دوی ته ویل کیږي چې دوران شو پټرول پمپونو د ماویزې د پاره لکه حکومتي تګلارې نشته دي په قدرتي افتونو کې د مرستې ادارې اف ڈی ایم ای چارواکو ڈیونی اس طویل دا معاوضہ د دوی د اختیار لاندې ناراضی خود ایسوسیشن صدر رکیب گل وای دوی په درخواستو نستړی شول نو پټرول پمپونو ترلو ته مجبور شول
وو دغه نه بعد میز بار بار درې می 2016 نه سولینا مینتی نام وکړل ووم کړل په شرافت په طریقہ په رغه طریقہ باندې سولینا مینتی نام وکړل خو د میز سول مینات چا ور وکړتای نه دی
د شمالي وزیرستان د انتظامی یو اعلی چارواکي ډیونی وسته ویل په دې حق لا انتظامی د اعلی حکومت چارواکو نه پالیسی او تګلار غوښته ده خو دوی ته لتر اوسه ځواب نه دی ویل شوی د پټرول پمپونو مالکان اوس وایي کده پټرول پمپونو په تړلو د دوی د ماویزې غوښتنې پوره نشوي نو دوی به مجبورن د وزیر اعظم عمران خان د بنګالا د کور وړاندې احتجاجي پرلت وهي حمید الله وی وی ډیون نیوز په خبر
گران اردن کو وائس آف امریکہ ڈی وا یو ساتا خبری خبر ونیتا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا اوگے اوس وران کو یو مرکا د ڈی وا خبری آل ارشد محمد د چار سدے پ شب قدر سیما کے د چرگانو یو فارم تا ورغل دے او التے داغ مالک حاجی گل سر خبر تری کڑی سوکھ چی دا یو ڈیر منافع بخش کاروبار دے او دے وائی چھ دے سل چر گیلری او روزانہ شپیت اگے تر لا سکوی دا تفصیلی مرکه را دی چې په شریکه ورو
مخکې خو زه چې کوم دین او سعودي عرب کې مې لس دولس کاله مې تیر کړل او دا غي نه بعد چې رااله منو مطلب دا چې د روزګاری والته کې حالات هم خراب وو نو خپل ځاني مې دماغ کې یو ائیډیا رااله چې دلته کې یو روزګار پکار دی نو دا چرګو پارمونه هډیر دی پارامي چې کوم دین ما ورته کورنۍ چرګو دا سوچو کوم چې دا شروع کو کورنو انډواله نو پدې چې کم دي نو سلور د پاس دوه لکه روپیه خرچه راغلی سره د چرګو سامان د ار یو شي کنه چې سونه کې دي شي پدې د سلور د پاسه او مخکې به کم دي د موږ بچی وروړي او سپکې بچو سپکې پخې وي نو مخکې به شپېتان دی چولې اوس ماشاءالله الحمدلله 15 کم سلو ته رسیدلې دي نو چې موږ په 12 روپیه انډم ورکو نو دکاندارانو چې کم دي په 15 خرڅي او ور سړی راځي الی کورنۍ انډي تاسو اړې دل چې دې لم غنم او جوار دل کړی دي نو لکه دوایان ایم گرانی دی زکا چیو شیشه رازی دو قونه شیشه دا دی زقام دا پاره دا پا 700 روپه مانی دا خرچی هم دی خوشکر الحمدلله ټیم پکی تیری گی 700-800 روپه چکم دی 600 دی بمخی چکم دی خوڑلی خو آغا نا منافه نا و اس چکم دی رو انده زیادی گی نو و مقه نا خوری و منافه زیادی گی چرگی راوستلی پا 550 روپه دانه من تلوی دلی دا او 550 روپه دا من تا دانه لوی دلی دا 130 چرگی وی او بچی و آغا وقتی او 700-600 روپے ورس خوری عام سیٹنگ دار چیز پر دیو خبر ہو کہ منگ زمینداران خل کی دل تک منگ سرخوا کی سندھو نے دی پدی کی لوخی ولاڑی یو سڑی دی لاڑ یو دو رز دی لوخا اوری بھی داغی لری پکل تو کہ بدا چر کی یا بچی دی روڑی پکے دی واجی ٹوٹل زیم چی بچی پوڑی کی روڑی دل 100 روپے روڑ نو پجمی کی ان شاء اللہ داد بدری لک روپے جوڑے او جے سڑی وج دما دی وس نشتا نو بس لوخا دی پیدا کی لوخا منگ زمینداران خل کی پدغی کی ملاوی کی پے ٹاپوانو کی اگر یو خرګاډی دروړی سفر دین په واجی لګم چې تاسو لري چې په عالم ساس کړی هغه کې دی
هغه باندې به خرج کوم
باغی باندې خرچ نه راځي باغ استاد لاس په مهنت ته تاورې بوشپول دی جوړک بس صرف چرګوټی په 15 روپیه دانه ملایوي کې 2-3 میاشتې خواري به ور سره وګه او بیا به ان شاء الله جمی ته انډه یرا بے روزګاری خو لکه دا خو لکه دا گیلی دا وی پزیزه کنه دی چې مهنت کینو بے روزګاری نشته دی لکه چې زرته مو اوسم چوسړی وځ دیاړی کوم دیاړی ار ټیم ملایويږي منگ ور سر پپٹو کی مطلب دا چپل خواری میں محنت ہم کو دا مطلب دا جدام ہم شروع کرے ڈبل کار دے پپٹو کی پل محنت کو دلتا کہ مور سر دام دی کسم لنڈا دا بدو درے سلو ٹیم اور تخکار کی گو بشکر الحمد للہ شل بکن مزدوری دا کی گی
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے